بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړی السلام علیکم د ازادي رادیو خبريال په هلمند کې د جګړې لومړی کرښه تللی چارواکي وایي چې تېره شپه د طالبانو پر سنگرونو بمباري کړې ده تر خبرونو وروسته هلمند ته ورسو خبرونه اسدالله لودین اوري
شمیری خی چې افغانستان کې نږدې نیمایي خلک خوراکي خوندیتوب نه لري نن د افغانستان د فوټبال په غوره لیګ کې پایلو به ترسره کیږي او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم شو بشپړ خبرونه نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره دبلیو اف پی وایي د افغانستان د نږدې 6.5 میلیونه تخمین شوو وګړو له ډلې 45% کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي د خوړو د نه خوندیتوب او بېوزلۍ دا شمیرې چې د همدغه ادارې پر ویبپاڼه خپرې شوې د 3 کلونو مخکې دي او اټکل دا دی چې اوس دغه شمیرې نورې هم زیاتې شوې نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې ممکن 2% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي د خپلو نړیواله ادارې څو ورځې وړاندې وویل چې افغانستان کې د کورونا وبا جګړې او طبي پیښو له کبله د هغو کسانو شمیر زیات شوی چې د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوهی صافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي دغه ولایت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي د تېرې شپې دغه بریدونو کې د دولت پلوه پاسون کوونکو یو وسلوال کس وژل شوی دی او بریدونه په شا تنبول شوی هاشمي وایي ځوابي ډزو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی خو کرش میرې اوس ورته معلوم نه دی طالبانو پروان کې د ادعا شوي دغه برید په اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي په دغه سیالۍ کې چې د ماښام 6 بجې پیلېږي شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې ډګر ته ښکته کیږي د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیم سیمرغ البرز بعد از 7 سال به فاینل رسیده و این تیم
سیمرغ البرز لوبډله وکاله ورسته پایلو به ترسره شي دا ټیم د تیرو کلونو په ورستوي لوب کې تل ناکامه ده سکل دا تل ولې لپاره دغه ټیم چانس ډیر لوړ دی بل لور ته شاهین اسماعی هم چې اتل لوبډله د نو غوړي چې دریم ځل لپاره د اتل ولې چانس له لاسه ورکړي
د فوټبال دغه نه هم پړاو لیک د تل میاشتې په 2 نیټه پیل شوی یو اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په 2 جلا ټلویزیونی خبرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې هغه مناظره چې په پام کې و دواړه پکې برخه واخلي لغوه شوه او دواړه کاندیدان په 2 ټلویزیونی بحثونو کې په جلا جلا ډول را څرګند شول ولسمشر ترامپ د فلوریدا ایالت په میامی کې د 1 ساعت لپاره پوښتنې ځواب کړې او جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا کې ولسمشر ترامپ د اول وار لپاره وویل چې دای به د عادلانه ټاکنو نتیجه ومني خو زیات کړه چې دای نه غواړي دا ټاکنې صادقانه وی جو بایدن بیا په خپل سرګندونو کې پر ولسمشر ترامپ د کورونا او بعد مهارولو په تړاو انتقاد وکړ او ویل چې ولسمشر خپل مسولیت نه دی ادا کړی بلکې تر ډیره یې د وانډو د مارکیټ پر عدلون بدلون تمرکز کړی د امریکا د ولسمشری ټاکنې د نومبر پر 3 کیږي په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو د امریکا د عدلي وزارت وایي پر 3.5 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کار و بار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه شو دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لندن کې نیول شوی وو او سږ کال امریکا ته وسپارل شو سعید سجاد شهیدیان د پیمنت 24 په نوم یو انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستې او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان واخلي د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اخته شوو کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوخت. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد په ورځنۍ ډول د زرګونو نوو پیښو د ستونزې او هرې سیمې ته د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې مبارزه کوي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون پنجشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایروس نږدې 6000 تازه پیښې ثبت شوې چې دا د اګست میاشتې له 14مې راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په امریکا کې په کورونا وایروس د مړو شوو کسانو شمیر تر 2,10,000 اوښتی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په هلمند کې بمباری شوی وړاندې د دې جګړې تازه حال درکو. په لشکرګاه کې د ټپیانو په اړه د بوس روغتون لوی ډاکټر سره شهیدلی یو.
این در هیچ حالت در هیچ وضعیت قابل قبول بر مردم افغانستان نیست.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر ډاکټر عبدالله سرګندونی دی چې نن یې وویل اسلامي امارت پر افغانانو څوک نشي تحمیلولی. نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده.
خوراک هم چی شی ده؟ په خپل مثال په خپل پیسو باندې اخلو وړي که کتغي که غوړي که مثال هم دغه شی.
تر وی بچی او شمیر نور مطالب هم تاسو د رډو لروانې خبرونه اوریدلی شئ. په هلمند کې جګړې سړې شوې دي خو هوایي بمباری ادامه لري. د دې جګړو نن ومه ده. په لسکونو زره کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. دوی مرستو ته اړتیا لري. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی. نور بل د واورو دای صاحب
شبر صاحب مننه. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم. زه د بولان په چې د شار درېم او زه د پدغه سیمه کې یم. د جنگ په لومړۍ کرښه کې دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی. اما خال ډزې اوریدل کېږي. زما مخته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده. خو شاوخوا ته ډیر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومیږي چې په دې سیمو باندې په لومړۍ ورځو کې تودې جګړې تېرې شوې دي. ما په کومو وټاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم اکثره سرتیري ویده دي. پیرهداران خپل کار کوي. خو داسې معلومیږي چې د شپې خوا ډیر په اداره پته کېږي. دغه اوس هم دغه سیمه چې بولان ده د دغه سیمې څخه د نادلي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله د لسمې اوزې او د درېمې اوزې خلک کړه خال یو موټر تیریږي. داسې معلومیږي چې د خلکو هغه هجوم چې د نامنوی له امله د کورو ته وتلي او پر شاره وړي وو هغه ورځې نه بلې ته کمیږي. ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. دغه اوس د ماجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګانو اخته دي. ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې. دی د هلمند ماجرون رئیس دی وایي چې دوی د نږدو 5,500 کورنیو ارقام لري شمیرې لري. ولی تر اوسه مرسته نه ده سوې ځکه سروې روانه ده. سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځایه سوه ترسیږي. نو خلک لا هم بعضی په دې ځایونو کې دي چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي ځکه کورونا نه پیدا کیږي. که پیدا شي هغه کرایه ډېره زیاته لوړه ده او خلک یوازې د یو جوړه کالو او د یو نالیو تل تک سره راوتلي دي. اقتصادي توان نه لري. نو د خلکو غوښتنه دا ده چې یادې هغه سیمې چې سکوت سوي دي ونیول سي چې دوی بیرته لاړ شي خپلو کورونو ته ځکه د کښتونو او د حاصلات وخت هم دی. حاصلات هم ټول په ځکه کې پاتې دي او یادې د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه مرسته او سیاغه څه چې د حکومت په واسطه نه دي. موږ چې کله دغه خبره د ماجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي هغوی غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه خاص ټول یونیسف او ډبلیو اف څخه غوښتنه کړې ده چې د یو کمپ دپاره دوی ته خیمې ورکړي. څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د لارې به دوی وکولی شي مستحق کورنیو ته هغوی په کمپ کې د مرستې ورسوي. خو دغه چاره لا تر اوسه نه ده سوې او وضعیت د بشري ناورینو خواته ځکه روان دی چې لشکرګاه ته غځېدلې لار چې کندهار د لشکرګاه سره مشلي هغه بنده ده. ښار د ماسیرې په حالت کې دی. د ښار په لسمه دریمه حوزه کې جنگ روان دی او نادلي ولسوالۍ سکوت کړی دی. د ښار څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده. نو مقام معلومات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبان پر پټنځایونو یې کوي اتکا کوي. او د تېر شپه هم عمر ځواک راټول چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري، خو د تلفات ارقام زموږ په واک کې نه دي راکړي. طالبانو خپل لور ته د تېر شپه په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بوس روختون ته د جګړې ګنټه پیان ورول شوې دي. دا روختون د 209 اتیا بستر ظرفیت لري. د دې روختون لوی ډاکټر ولی الهام سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې ډاکټر الهام د وی امیدواری ټپی مېرمنې پاړه وویل
په ټپیانو کې هغه امیدوار خزه هم شامل و چې د وومیاشتو حمله د لودي او هغه د سړی مرمې په جماندې هغه زخمی شوی و. هغه روغتون ته راول شو، په روغتون کې بیا په عاجل ډول سره هغه ته لمرنۍ خدمات او عملیات سره شو چې د هغوی ژوند وژغورل شو. خو متاسفانه د هغه ماشوم چې د پګېړه باندې و هغه دنه مرمۍ لګیدلې و او هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. همدارنګه یو بل مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شوی و، هغه روغتون ته راول شو، هغه ماشوم هم جوړلې او مور یې اوس تر درملنې لاندې ده.
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل وو؟
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شوه زمونږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو، خو بیا هم زمونږ همکاران د جګړې له امله ډېر زیات اغېزمن شوي دي. د هغوی کړي بي ځای شوي دي او هغوی اکثرا د لشکرګاه ښار د نن خپل کډو سره کډوال په شکل باندې په توګه دوی بي ځای شوي دي.
په دغه ټپیانو کې څومره کسان پر لار او تاسو روغتون ته تر رسیدو وروسته مړ شوي؟
کوم ټپیان چې زموږ روغتون ته را رسیدلي دي او دوی کولی شول چې په یو نه یو ذریعه باندې ځان راورسوي، دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمیو له وجې نه وو او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لاره کې خپل ژوند لاسه ورکړی وي. طبیعي خبره ده چې مونږه اندېښمن یو چې هغه ټپیان چې غواړي روغتون ته ځان راورسوي دوی د امنیتي شرایطو له وجې نه، د نامنی او د جګړې له وجې نه دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره روغتون ته لاسرسی پیدا کړي، روغتون ته راورسي. نو تابان دوی په لاره کې مړه هم وي خو مونږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته. اکثره خلک چې کوم بيځه شوی دي هغه دقیق شمیره مونږ ته نه معلومیږي، خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې له امله بيځه شوی دي. هغوی د لشکرګاه د ښار په دوو برخو کې هغوی میشتي، یو د عمري مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي او هغه تر اوسه د استفاده وړ نه دي. هغه دوکانونه دوی ته خالی شوي دي او دوی په کې ځای پر ځای دي.
د بوس روغتون ډاکټر ولی الهام له یوې خبرتیا وروسته د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر څرګندونې لرو چې د طالبانو د تاوتریخوالي زیاتوالی په اړه شخېدلې ده. ویلي دي چې دا د طالبانو تیروتنه ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره لاسبری کیږي تیروتنه کوي. ښاغلی عبدالله نن د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو په دویم تلین کې دا خبرې وکړې او د وویل هیڅ لورې باید دا فکر ونه کړي چې د جګړې په شدت سره خپلو هدفونو ته رسیږي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال امرالله صالح په دې غونډه کې خبرې وکړې او د وویل طالبانو پر هلمند د برید کولو سره وشو ده چې سولې ته ژمن نه دي. امید زهیر مل له کابل را سره ده، نور تفصیل له دوی اورو. زهیر مل
بلې هغه ډول چې تاسو ویلې خغلی عبدالله ویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدل او د خلکو ترور د سولې پر وړاندې لا خنډونه جوړوي. خغلی عبدالله د جنرال عبدالرازق د وړل کېدو په دویم تلین کې چې د کابل په لوی خیمې جرګې تالار کې غونډه جوړه شوې وه، دا هم ویل که طالبان فکر کوي چې امریکایي عسکر له افغانستانه وځي وضعیت به خرابیږي او دوی به له دې وضعیت په ګټنې سره یو ځل بیا پر افغانانو باندې خپل امارتي نظام مسلط کړي. نو دوی دا تیروتنه کړې ده او د دې ځای چې دا د ستونزې حل نه دی بلکې د جګړې د پراخېدو لپاره یو بل نسخه ده. خغلی عبدالله زیاته کړه
اگر محاسبه همین باشه که اونا
کداس محاسبه شوی وی هغه یعنی بهرنی عسكر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبان اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده خو د جګړې د دوام لپاره یو بل نسخه ده
جنگ به شکل دیگه
عبدالله دا هم ویل که طالبان په دې فکر کې دي چې ولسوالی نیسي یا هم د یو ولایت په نیولو سره به په دغه اوسني وضعیت کې دوی برلاسي وښایي بلکې دوی تیروتنه کړې ده او نه یوازې دا چې تیروتنه کوي بلکې په تیر کې هم هغه بلکې دا به د تیر هغه تکرار وي چې دوی کړې دي او د جګړې د پراخېدو سبب شوی دی عبدالله د سولې په اړه وویل چې سوله د افغانانو اراده ده او غوښتنه یې هم ده د په دوحه کې د افغان پلاوي ته په اشارې سره وویل دا پلاوی د افغانستان د خلکو د عزت نه دفاع کوي او همدارنګه د ټولو هغه ویاړونو د دفاع په معنا ده چې افغانان یې د کلونو راهیسې په لټه کې دي په دې غونډه کې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح هم خبرې وکړې خو د هغې خبرې پر طالبانو نیوکه وه او له همدې راپیل شوې هم وې هغه وویل چې دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکزي پلاوی د طالبانو پلاوی ته وایي چې قرآن پر میز کېږدئ راسره او د خبرو بنسټ به همدا قرآن او سنت واوسي خو طالبان بیا د دوی په غبرګون کې ورته وایي چې په د قرآن او سنت پر ځای باید له امریکا متحده ایالاتو سره د دوی هوکړه باید کېښودل شي او د خبرو بنسټ باید همدا واوسي ښاغلی صالح د هلمند جګړې ته په اشارې سره وویل طالبان د خلکو په زړونو کې ځای نه لري او که زړونو کې ځای درلودی نو ولې په هلمند کې د جګړې او د وروستیو جګړو له کبله دوی خپل کورونه پرېښودل او له خپل کورونه ووتل ده زیاته کړه
نه میاشتې چمتووالی نیولی وو چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي بې له رسوایی بې له ماتې بې له چپوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل خو د تیر په څیر د دې ډلې په فکر په جګړه او جوړښت نفرت وایم
شبر صاحب دې غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی او ویناوې وکړې لړې ډلې بیا د جمهور رئیس غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وویل چې دوی سوله غواړي خو با عزت سوله نه یو داسې سوله چې افغانان پکې خپل عزت او حرمت د لاسه ورکړي د هم د هلمند جګړې ته اشاره وکړه او ویل چې طالبانو تیر ورځو کې په هلمند کې کابو 9000 خلک بې کوره کړي دي دوی خپل اصلي سیمې پرېښي اوس په خرابت حالات کې ژوند کوي چې د افغانانو لپاره د منلو نه ده
زهر مل صاحب مننه و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې طالبان تیر وطن کوي چې شخړې زیاتې کړې دي
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او په انتخاباتو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل دواړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې له خلکو سره د مالی مرستو تربستې مالیې او نور مسایلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره
ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول خبرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کېږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري دواړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېدل د بایدن د پښتنو او ځوابونو غونډه د ترامپ تر هغه نیم ساعت اوږده وه او په ترڅ کې د خبره په ډاګه کړ چې څنګه کووید 19 ناروغي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همدارس د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه دواړه کاندیدان په پښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابلې په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل ترامپ په دې برخه کې د خپل ناروغي د تجربې جزئیات ورکړل او یې منله چې دوه اونۍ مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکټرانو د تویل چې سګي څناڅه په ویروس اخته شوې دي خو د پښتنې ته سم ځواب ونه وایي چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو ځکه پرده له دې کبله سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې جوړې کړې دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي ټرمپ همدارس د لومړي ځل لپاره وویل چې دای به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني، خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ. بایدن خپل وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړه او ویل د ولسمشر دنده مشري ده، خو د په وینا ټرمپ دا کار ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ خورا زیات تمرکز د ونډو پر مارکیټونو و، خو د کورونا د سرایت مسلې ته لږ اهمیت ورکړ. بایدن پر ټرمپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو له کبله له زیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعاله همکاري نه ده کړې. هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي. بایدن د ټرمپ پر بهرنۍ پالیسۍ هم سختې نیوکې وکړې او ویل د ټرمپ د شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړې ده. د ټرمپ او بایدن بل مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده. بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې ټرمپ باید هلته له راتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي.
نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده. د هورز د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوی او هر کال په ځینو هیوادونو کې د لویو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د خوراک نړیوال پروګرام او د کرنې پراختیا نړیوال صندوق له لوري نمانځل کیږي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
پرتن خیرنی جامع او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی تر لاسه کړي. دیرش کلن زرګر چې 15 کسیز کورونای ورترغاړي ده د کابل ښار د ویچنډې اریا خارګوټی ته چیرمه استوګنه لري. په ډیرانونو د پاتیشویو خړو کڅه هم زرګر خپلو پسونو ته وړي، خو د او د کورونی ژوند هم ډیر ښه نه ده. زرګر وای خوراکي وچډوډي او ځینې وخت سبزی وي. مشر زوی چې ذهنی ګډوډي لري له پیدایښت شاوخوا او کال اوړي خو هم په لار سم نسیتلای.
مشکلات ټول دغه د څه د زما را باندې دغه مالو نه ساتو، دغه د مالو سرګینو نه اخلو، دغه د منګه د زمي خاص دي پوسوي او زما تیر په دغه تر پالو کې اغم درګار در باندې راڅاتي او خوراکم چی شه ده پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو وړي ککتغي کغوړي ک مثال دغه شی بس دغه حیوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوري د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بې وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایله یې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپره سوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2040 کمې افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنټین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنټین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی و له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عواید نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایي مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1495 ملمریز کال کې سوي، 44.5% کې افغانان غذایي خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 44.5% کې افغانان غذایي مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 را کم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایي خوندیتوب لري.
دا
په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د د خوراک نړیوال پروګرام د راپور لمخه چې څومره دولان د خبر سوي ورکه راغلي دغه سازمان د کورونا وایرس له عمله د قرنټین په شرایطو کې په امن سیمو کې ل 1 میلیون افغانانو سره د 2020 خوراکي توکو مرستې کړې. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنۍ یو مرستو ته اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځای سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو. د دغه سازمان په راپور کې همدا شان راغلی چې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 140 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ کیږي، خو اوس باور دادی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بیکاره سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
مرویش اخلاقی ده هلمند ولایت سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجر سوي چې 15000 کورونې راغلي دي د لشاټ راکړ سوي چې تاسو سره هیڅ په مخ نه دی نه د دولت خاصه او نه د تجارت خاصه او جهه هیڅ ته یې دی دا نه خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د شپنا شي نه لري په یو پورنی کې راوتل دي نو باکي دولت دې ته زیاته پاملرنه وکړي او اوس په لاره هم زموږ په هلمند کې ډیر بد حالات روان دي ځکه چې د بیسل شبکې لم امن نشته، شبکې مو کار نه کوي، بندي دي، پر مثال برکونه منسته، نو هیله من یم مغه دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانیم د کندهار لاسمه تماس نیول یا پیغام ته پیژم. نمبر خو د هلمند جګړه سخت غندمه کې نن دا ظلم سعودي د افغان ولس سره یو سخت جفا کې شهر څوک کې یو ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یا په خاص ډول په دغه وخت کې لکه وستې په هله جمعې دي د جنې ابتداء ده د سخت هوا ده سبا وروک چې په تاکونه کې له چا سره سیاح کېږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک خدای په سړکونو باندې ځل تیری د خو دې په تکلیف دا یې خبر چې کول دی مننه شوی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اسه جره ډوپ منسنی سپد ولس شپژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارون کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده غنم رنگ لغزنی پر اسول اسمس کلی کی پر پاکستان او طالبانو باور نه بخشیدون کی جفاده. حمیده لکلات لی کی ولسمشر د بیرحم دشمن پوراندی د افغان ځواکونو لاس پشی تړل دي. عزیز زابلای لزنجیر لی کی د سولې د خبرو پر مهال په هلمند کې جګړه د منلو نه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لی کلی دي د هلمند عمومي لار بند شوې ده. په لشکرګاه کې خوراکي مواد ډیر زیات کرانه شوې دي. حکومت باید جدي پاملرنه وکړي. عبدالعزیز خالب لیکي په هلمند کې خوراکي مواد ګرانه شوې دي. تازه خان سمسور لننګرهاره پراستولې سمس کې لیکلي دي په قطر کې د سولې له خبرو د بسوګي واده جوړ شوی تمتر نه لرو. عبدالواحد مدقق له کندهار پراستولې سمس کې لیکلي دي د هلمند د جګړې له امله د کندهار برېښنا قطع شوې ده. عبدالرحمن پراستولې سمس کې لیکلي دي طالبان که سوله کوي نو ولې په هلمند کې جګړه پیل کړې ده. وسیق له بالامرغاب لسوالی له بادغیس څخه لیکلی دی د هلمندیانو پر کډواله کېدو سخت خوښین یو بمباری باید ونشي. دانش افغان له جلال آباد پراسته ولې سمس کې لیکلی هم جګړه هم د سولې خبري دا د اور او اوبو په معنا ده هیڅ سر نه خوري. نن دوی بچی ولایت په ولایت پروګرام خوست ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري پر خبرونه کې برخه واخلئ. 12 بچی او 13 دقیقې شوی لند خبرونه لاسود لالو جنسخه.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې نږدې نیمایي خلک د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې د افغانستان نږدې 6.5 میلیونه وګړو له ډلې 450 د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. پروان کې چارواکي وایي چې طالبانو په کوهحسافي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. د بریدونو کې د وسلوالو پاڅون کوونکو یو کس وژل شوی دی. ټاکل شوی نن ماښام د افغانستان د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره شي. نن په شپږو بجو د شاهین اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې سیال جو بایدن په دو جلا ټلویزیوني خپرونو کې د خلکو پوښتنې ځواب کړې. او په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو.
او اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام رواني ناروغي ته ځانګړی شوی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو عزیز مرسل زازه يم. دا چې البته پرون د صحت رواني نړیواله ورځ وه او دغه ورځ نه یوازې په افغانستان بلکې په ډیرو خرونو او په ډیرو هیوادونو کې هم ورسخه یادونه وشوه. او دا چې رواني ستونزې آیا ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لاملونه یې څه دي، ولې دغه ستونزې یو چاته را پیدا کیږي، او د دې تر څنګ ورته د دې ته نورې پوښتنې که چیرې تاسو سره هم پیدا کیږي، کولی سئ په خپرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ. 0999 45 40 او 0800 225 55 مو د اړیکې شمیرې دي چې تاسو کولی سئ را سره په خپرونه کې ونډه واخلئ. ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص دی چې نن به هم د تلیفون له لارې د موږ سره په خپرونه کې ووسي او ستاسو پوښتنو ته به هم ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
علیکم سلام، ستاسو د وخت په خیر یو. همدارنګه ټولو هیوادوالو ته څوک زمون غږ د ازادۍ رادیو ته سپونه اوري، سلامونه اونې کې هلی او توړاندې کو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته پوښتنه به داسې پایل کړم چې رواني ناروغي څه ډول وي، ناروغي دا او په اړه یې کچېری معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. رواني ناروغي، رواني اختلالات تقریبا د نوي تصنیفاتو په اساس یو 150 ډوله رواني ناروغي دي چې په دوه سیمپونو باندې تقسیم شوي دي. اما په عمومي توګه وایم دا مې د خاطر ویل چې رواني ناروغي یو ناروغي نه ده، تقریبا یو 150 خفیفې، متوسطې او شدیدې ناروغي دي چې مختلفې نښې نشانې لري او مختلفې ځانګړنې لري. او په ټولیزه توګه زه وایم هر هغه څوک چې د هغه په افکارو کې، د هغه په رفتارونو کې، د هغه په احساساتو کې او د هغه په ادراکاتو کې د بیرونی نړۍ نه چې لري تفاوت یا توپیر رامنځته شي، د نورو سالم انسانانو په پرتله تفاوت یا توپیر ولري او د ټولنې د اصولو او اساساتو سره اړخ نه لګي، هغه سره په ټکر کې وي، د خپل حقوقو څخه دفاع نشي کولای، او په عامه توګه وایم چې د ټولنې نه د انزوا حالت ځانته اختیاري په مختلفو ناروغیو کې، په مختلفو شکلونو کې. نو دغه ټولو ته موږ ویلی شو چې دا شخص په یو رواني ناروغۍ او یا دا چې په یو رواني ستونزه باختوي، چې بیا د هرې وی رواني ناروغۍ خاص ځانګړنې یا کریټریاوې دي چې د هغې په اساس تشخیص وځ کیږي چې آیا دا شخص په کومې ناروغۍ باندې اخته دی، خفیف دی که شدیده ناروغۍ باندې دی، چې وروسته د هغې نه تصمیم په نیول کیږي. په ټولیزه توګه وایم د هر هغه چا چې په خوب کې مشکلات رامنځته شي، د هغې په خوند او لذت کې، د دنیا د وسایلو نه پاغي کې مشکل رامنځته شي، دغه فکری تمرکز کې مشکل رامنځته شي، دغه تفکر کې مشکل رامنځته شي، او هغه د داسې مشکل وي چې د واقعیتونو باندې استوار نه وي، د ټولنو د اساسات په ټکر کې وي، یعنی مختلف شکلونه لري. نو موږ وایو چې دغه شخص په رواني ناروغي باندې اخته دی. دا چې کومه یو نه وده هغه به بیل بیل کریټریاوی لري دا مچ په عمومي توګه یادونه وکړه د دې د نخ نشانونه به یو یا څو نخ نشانی ولري چې بیا موږ ویل شو چې د رواني اختلال باندې اختلال.
بله، عرب شو دې ته چې د رواني ناروغي یو لاملونه څه دی، ولې یو څوک په دغه سي یو ناروغي باندې اخته کیږي؟ آیا په دغه محیط ټولنه دا هم یو څوک دې ته اړ کوي چې په دغه ناروغي باندې اخته سي کنه؟ هغه جنټیکي دی د کورنۍ څخه هم یو چاته ورپاتې کیږي؟
بله، رواني اختلالات یا رواني ناروغي مختلف لاملونه لري. د څه په قطعي صورت سره چې په خاص عواملو باندې سره تمرکز وکي د یو اختلال سبب نشي کېدلی. مختلف عوامل لري چې په هغه کې لګتاش یادونه وکړه. یو تعداد اختلالات جنټیکي یا ارثي فکتورونه، همدارنګه بیولوژیکي مسائل پکې مطرح دي، او په یو تعداد رواني اختلالاتو کې بیا داسې چې موږ وایو پایو سایکو سوشل یا بیولوژیکی رواني او اجتماعي ستونزې دي، فیملی یا کورنۍ ستونزې دي، ټولنیز ستونزې دي، دغه ټول یو بل سره لاس یو ځای کوي. یو په نتیجه کې یو شخص چې د بیولوژیکي لحاظ یا د ارثي جنټیکی فاکتور لحاظ مساعد وي، هغه نسبت نور انسانانو ته په زیاتره اخته کېدلی شي. یعنی په ټولیزه توګه مختلف عوامل د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو او د هغې د تشدید کېدو لامل ګرځیدلی شي. او همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه، محیطي یا کورنۍ او همدارنګه اجتماعي مسایل یا ټولنیز مسایل په دې کې ډېر زیات رول لوبولی شي.
بله ډاکټر صاحب، نخې او نخانې څه دي؟ څنګه یو شخص پر دې باندې پوه شي چې آیا زه رواني ناروغي لرم نه لرم؟ داسې خاصې نخې نخانې لري؟
بله، ما په سریزه کې هم په عمومي توګه یادونه وکړه، تا خو مختلف رواني اختلالات دي لکه 150 وړې متوسطې او شدید ناروغۍ دي او خفیفې، چې دې کې به مختلف نخې نشانی دي. خو په عمومي توګه زه وایم چې زموږ هیوادوال په هم خوشي او څه ساده الفاظو باندې هر هغه څوک چې د هغه د خوب حالت یا کیفیت د پخوا په څیر نه وي، سار د خوب ستړی ستومانه پاتېږي، او یا دا چې د شپې په اوږدو کې صحیح خوب نه ورځي، او سار چې دی پاتېږي ډېر خسته او ستړی وي، هېڅ کار ته زړه نه کېږي، علاقمندي دې خرابېږي، بین الفردي روابط د دوستانو سره د همکارانو سره د کورنۍ د غړو سره خرابېږي. همیشه دی غواړي په زیاترو رواني اختلالاتو کې چې دی د انزوا حالت ولري، د خلکو نه وړاندې حالت ولري، او همدارنګه هیڅ شی خوند نه ورکوي. موږ خو دا دنیا کې چې ژوند کوو، د خوند لذت په اساس باندې، د امیدوارۍ په اساس باندې، نو دا کسان د راتلونکي دپاره یو قسم نا امیده وي، بالخصوص په ژور خفګان یا ډپریشن کې. همدارنګه استرابي ناروغۍ دي چې هغې بیا نور شکلونه لري، هغې کې د ډار او ویرې مسایل مطرح وي کوم چې په حقیقت باندې استواره نه وي، یا سایکوتیک ناروغۍ دي چې هغې کې تقریبا د یو نه نیولې تر لسو پورې رواني ناروغۍ شاملې دي، پاره کې شخص سره واقعیتونه مختلف کیږي، د ځان سره به خبرې کوي، اضافه او غلط فکرونه او باورونه به وته پیدا کیږي، دغه باورونه په نتیجه کې رفتارونه به خرابيږي، د اطرافیانو سره به روابط خرابيږي، د ژوند په ټولو اوږدو کې بس ژوند په مراحلو کې به تستونځي پیدا کیږي، تصمیم نیونه یا تصمیمګیری به نشي کولای، د یو کار په ارتباط باندې ځان ته اهداف ټاکلی نشي، او بل اخره د دې بل فردي روابط همدارنګه تحصیلي مسلې خرابېږي، د دې شغلي او وظیفوي حالت خرابې دو طرف ته ځي. کله دغه ټول نوخې قانون په چا کې څه موجود وي چې په خپله کې موجود نه وي او ورته پیدا شوی وي، نو دې فکر وکړي چې کده شي د یو رواني فشار یا سترس او یا د یو رواني اختلال یا ناروغي سره مواجه وي، چې په دې صورت کې د ډاکټر سره باید مشوره وشي، او هغه مکمله هیستوري یا تاریخچه د ناروغ واخلي، وګوري چې آیا کم نوا رواني مشکل سره د مواجه ده، آیا صرف یو رواني ستونزه ده چې هغه ته به سایکو سوشل کانسلنګ توای او رواني اجتماعي مشاوري د ناروغ ته ضرورت ده، او که آیا کوم رواني اختلال باندې اخته ده چې هغه ته بیا یو تعداد اختلالاتو کې درملو ته اړتیا پیدا کیږي، او دارنګه روان درملنې یا سایکوټراپي ته هم اړتیا پیدا کیږي.
بله مننه ډاکټر صاحب د دوستانو اړیکه به هم را واخلو تاسو کولی سي په لاین کې پاتې سي او ور بشو د دوستانو اړیکو ته دوستانو تاسو ازادي رادیو ته غواکیا سروختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغي او متخصص د مکسره په خبرونه کې د کچری پوښتنه تاسو پیدا کیږي کولی شي چې اړیکه ونی سي تاسو پوښتنو ته به هم ځواب وایي 0199 15 40 0222 15 50. سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت مو په خیر. ازادي رادیو ده.
سلام علیکم.
علیکم سلام وخت په خیر. میره باندې څوک لکم زه
تاسو ډاکټر صاحب اوریدونکو ته سلامونه. رومل ما د کابل ولایت قره باغ ولسوالۍ څخه.
رومل په خیر. اغلی خبرونه ته میره باندې کومه پوښتنه لری؟
ډاکټر صاحب ما پوښتنه ده چې زما د حضرت دې څنګه یو کار ته یو مثال یو دې تلل شم یا یو ولایت سفر منه یو بل دې دکان ته غدري ته یې سم زما خو دې ځان کې کې زما دې دا کې طاقت نه کې دې تلل شم زه زر یو کار ته وخت ما مطالعه یو نسان نه زیاده خو نه شو زما دې څنګه کې خوب کې راضي او دا نو دې خو دا غدري نه ماته پټا کې دې ماته بیا دې
او ډاکټر صاحب تاسو د خغلی رومال کومه پوښتنه لری؟
بله یو پوښتنه دا تلرم چې اشتیا دې څنګه ده او د دې تر څنګه د خوب حالت د شپې د خوانه په کوم حالت کې ده او علاقمندي شوق دغه موضوع د کار سره یا د ژوند سره یا د اولادونو سره مسولیتونه منل شي نشي منل کېږي هر څه د ضرورت اور ده. السلام ډاکټر د ضرورت اور ده خوب خمیشتایم خل دغه یو هدف ما پنځنه کامیاب شو پنځنه مونږ شوو او دغه د سیدا کې سیندې لرم یو هدف نه سم تا کې او زموږ ته څنګه یو کار دی زر احساسات کې راځم کار در کوم
غوسه لري درځي صحیح
ډیره زیاته مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب رومال تاسو ځواب درکې نو تاسو کولی شئ د رادیو لاري واوري مننه د تاسو نه او بل اوریدونکو به هم دوستانو را واخلو ورسره د غینبو بیا دواړه پوښتنې ډاکټر صاحب ځواب کړي. سلامونه وخت مو په خیر.
مننه مو شالزوی خو سلام ته ته محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ورسره د کوم پزلو دی وردګ هم د باندې شکر سوالي
وردګ صاحب په خیر. اغلی خبرونه ته کچری پوښتنه لري میره بني.
مننه نو محترم ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده د موږ دوست یا دای په 15 نو دا یو کول کی د ته دا تکلیف پیدا شوای د شپې په خوب کې چې وی دای غوښ چی چی او لري تاکون ډېر کوو داسې خودخواهی ګڼه ګڼه خوان نور کی کوم ادوسې محبیل وی کوم بل د دای داسې خودخواهی غوړه کی وی داسې تنهایی غوړه کی وی ما ودم د غوړونه په هر کې چې راځي ولان اورر بخښول شو.
مننه.
او هغه کسان چې په لرو پراتو سیمو کې په دوه مشکل باندې اخته کی هغه اقتصاد وضعیت مثال په لوبدلي حالت کې وی اغه څو کوچې د مشکلاتونو خپل ځون میشول د دوا واس نه لري څه باید وکړو په لورو پراتې سیمو کې. مننه
د تاسو نه ډاکټر صاحب. عرب شو لمړی پښتني ته چې ورور مو رومال اړیکنی ولی وا او دوی پښتنه درلوده وای زړه می تنګیږي مطالعه نشم کولای د چا سره ډیر خبرې نسم کولای تاسو هم ورسخه پښتنه وکړه د دوی په جواب کې ډاکټر صاحب تاسو وینا لري.
بله رومال جان رور ته زمار دی بیا هم سلامونه و منی په دا کې مت پښتنه وکړه خپل د علاقمندۍ یا د شوق خرابواله د هر کار سره په ژوند کې همدارنګ سره تنګواله د خفیف ډیپریشن په شکل باندې زه فکر کوم چې دی به وی د تشویش نه کېدل شدید او متوسط ډیپریشن یا جوړ خپګان نه دی خو د شروع کېدو علایم په شکل منګړل شو غلطه چې بیا کاملا شوق خراب شي او د شپې خوب خرابې دوه مسایل پکې مطرح شي او همدارنګ د زړه تنګوالي مسله دا پکې مطرح شي او څو نور نښې نښانې نو بیا موږ چې دا یو متوسطه شدید ډیپریشن دی په دغه وخت کې زیات درملو ته اړتیا نشته ورور ته زما یو څو سپارښتنې دي لنډې چې د خپل سپورت ته شروع کی عبادت ته کوي ورسره په څنګ کې او د غرابتي چې کوم یو د خپل خپلوانو دوستانو ملګرو یارانو سره لري د پیاوړي کی کوشش دی نه کوي چې د انزوا په طرف لاړ شي یعنی د ټولنې نه دی پرار یا تخت نه کوي کوشش کوي ورو خپل رابطې پیوړي کوي لته یو خود چې د کانکور په امتحان کې د ناکامۍ مسله دا هم یو لکه خپل د ناکامۍ د جوړ خپګان یا ډیپریشن درامسته کېدو د پاره یو لامل ګڼل کېدل شي خو زه ورور ته وایم چې خپل امیدونه د لاس مور کا وسم سره وخت خپل مطالعه ته ادامه ورکړه کوشش وکړه چې دغه حالت سره خپل مبارزه وکړي لکه زه تا بیا وایم سپورت کول دی ورزش
همدارنګه د عبادت مسله ده چې انسان ته سکون ورکوي یقین ورکوي شکر الحمدلله موږ مسلمانانی همدغه موضوع ده چې د جوړ خفګان یا ډیپریشن کچا باوجود د دې چې عوامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دي خلک ډېر پناخته کیږي ځکه زموږ توکل په خدای باندې وي د عبادت موضوع دی پیوړی کې بل روابط موضوع ده چې بین الفردي روابط دې همداسې غښتلي وساتي او سپورت ته ډېر ارزښت ورکړي او مطالعه ته هم نه پرېږدي ورو ورو د کوي خیر دی که په لومړي سر کې دې ته لږ خسته کونه بیا چې ادامه ورته ورکړي نو کولی شي او ناکامي زه نه ګڼم ده په کانکور کې خیر دی یو دفعه به په خپل دلخوا فاکولټي ته کامیاب نه شي کولی شي چې بل دفعه بیا هم ځان وازمایي او خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
بله او وردک صاحب پوښتنه ډاکټر صاحب.
بله وردک صاحب خدا دوست رابطه وویل چې هغه یو څه نښې نښانې ډېرې دي نو لازمی دا ده چې د یو رواني ناروغۍ او متخصص د نږدې نه وګوري ارزیابي کړي چې د کوم حالت کې دی دغه خفګان جوړ خفګان یا ډیپریشن کوم حالت کې ده آیا درملو او روان درملنې دواړو ته اړتیا ده او که ځان له روان درملنه او بعضې راهنمایي لارښوونې ورته وشي په خپل سر د دارو درمل استفاده کوي نه متاسفانه زموږ په هیواد کې په خپل سر د دارو استفاده ډېره زیاته ده چې دی بیا خپل ځان سره نورې ستونزې درلودلې دي همدارنګه د اقتصاد په رابطه باندې وویل که په عمومي سطحه باندې فکر وشي زموږ په هیواد کې د ټولو خلکو د اقتصاد حالت خراب دی په هیواد کې ډېرې ناروا جګړه روانه ده خلکو خپل کورونه د لاسه ورکړي خپل ایزان خپلې دندې وظایف د لاسه ورکړي دي خو موږ په هر حالت باندې شکر وباسو او د اقتصاد په رابطه باندې به ډېر زیات خپل ذهنیت مصروفه نه ساتو خیر دی یو مهمه او اړینه موضوع ده خو خبره دا ده چې خپل روان به پنه خراب او کوشش به کوو چې متبادل لارې چارې د اقتصاد د غړاوي په خاطر باندې وګورو او خپل هغه هڅو ته دوام ورکړو هدف دې کې د ارواپوهان رواني ډاکټران او کلینیکي روانشناسان په دې نظر باندې دي چې فعالیت که کم هم وي باید ادامه ورته ورکړل شي داسې نه شي چې د دې نه څه نه جوړېږي او دا کار به زه نه کوم یعنی که لاسته راوړنې یا انکم چې موږ ورته وایو اقتصادي لحاظه که یوه روپۍ وي موږ باید ارزښت ورته ورکړو او په دې لاره کې فعالیت ته ادامه ورکړو راغلو د ناروغ په اړوند باندې ناروغ باید رواني متخصص سره د نږدې نه وګوري چې بعد د هغې نه ډاکټر په تصمیم ونیسي چې آیا کوم نوه درملنه دې ته هغه د هغه توصیه کړي.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه دلته راپیدا کیږي پرته د درملونه آیا بله داسې کومه لاره چاره لري مخکې مو وردک ورور هم وویل که چیرې په لرو پرتو سیمو کې یو څوک په داسې یو ناروغۍ باندې اخته کیږي چې هغه ابتدایه واوسي یعنی رواني ستونزې د ورو ورو ورته راپیدا کیږي لکه ژور خفګان او د دې تر څنګ مثلا په کور کې باید یوازې کینی کوټه باید تاریکه وسی یو چا سره خبراتری و نه لري یعنی د دغه حالت نه پرته د دوانه دوستان ملګری څونه کولی شي دوی سره مرسته وکړي.
بل ډیره زیات مهم ټکی ته اشاره وکړل خپل رواني مشکلات ما مخ کې ارزو کې چې یو رواني ستونزې دي تقریبا 99% خلک د رواني ستونزو سمواجی دي زمونږ په اوسنی شرایطو کې چې اغلته د رواني ستونزې رواني فشار په نتیجه کې هم د اشتیا خرابواله د خوب خرابواله فکری تمرکز خرابواله په موقتی توګه د سټرس په موجودیت کې موجود وي چې په هغه صورت کې نو د مشرانو سره مشورې کول یا کسان چې تجربه لري د ژوند په اړوند باندې د رواني فشارونو یا سټرسونو لکه مشابه سټرسونه چې دوی به تجربه کړي د هغې سره د خپلې مشورې شریکې کړي د کورنۍ او د فامیل د غړو ډېر مسؤلیت دی چې د دغسې یو شخص نه چې پخوا ډېر خوشحاله حالت یې لره ډېر پرشوره حالت یې لره او په خپلو فعالیتونو کې ډېر کامیاب و او اوس هغه فعالیتونه یې ټکني شوي دي او یا دا دی چې د خوب خوند نشته د اشتها مزه نشته د اشتها یې سمه نه ده او رابطه یې لږ خرابې شوې دي دوی د فکر وکړي چې دا کېدای شي د یو رواني ستونزې سره مواجه نو فیملي حمایه یا سپورټ ډېر زیات مهم دی د کورنۍ غړي باید د دغسې اشخاصو نه حمایه وکړي تر څو دغه رواني ستونزه په یو رواني اختلال باندې تبدیله نه شي چې زیاتره دغه حالت بیا ادامه پیدا کړي که دیشی پروانی اختلال بانده ده شخص مبتلا شی او ده ده ترسنگ بیا آغا خفیف متوسط او شدید شکلونو تلار چی نو ده ده نه حمایه کول پکار دی دا باید و حد سول شی پا کورانهی که فعالیتونو تا و حد سول شی ده ده نه حمایه و ملاتر و شی روانی ملاتر امدارنگا که د چا وسه کیږي یو مالی اقتصادي ملاتړ له سره وکړي د دې ستونزو په حل کې د مرسته وکړي نو دې به هغه سخترین حالت ته لاړ نشي ځکه که دې سخترین حالت ته لاړ هغلته بیا نو ډېرو زیاتو لګښت او پیسو ته اړتیا ده دارو درملو ته اړتیا ده اوږدمهاله درملنې دي همدارنګه روان درمانی روان درملنه سایکوټرافي چې ورته وایي دې ته اړتیا ده چې زموږ په هېواد کې متاسفانه داسې مراکز د روان درملنې نشته یو په کابل کې د رواني روغتیا روغتون دی چې پای کې هم د پرسونل کچه کمه ده ټولو ته رسیدګي نشي کولی او خلک هم نشي کولی چې د لرو سیمو نه د اطرافو نه دلته راشي او دلته روان درملنه واخلي یعنې د کورنۍ غړي فوق العاده د دې لپاره ډېر زیات کومک کوونکی عنصر ګڼل کېږي د کورنۍ غړي باید د دې نه کاملا حمایه وکړي په اطرافو کلو بانډو کې بالخصوص هغه زموږ خویندې میندې چې په دغسې حالتونو باندې مبتلا دي هغلته د رواني ناروغیو په اړه باندې د خلکو په منځ کې پوهاوی نشته دی هغلته یا دا وایي چې دا څه د پیریانو او اروایي خبیصه مسله ده او یا دا چې بعضو ته وایي چې ته ټګي کې ځان دې مثلا په ټګۍ اچولی د کور د کارونو نه فرار کې دغه مسایل هلته نور هم په هغې باندې رواني فشار او بار زیات شي او په نتیجه کې مشکلات دوه چندانه شي
بله ور بشو دوستانو به هم ساسو اړیکو ته 0995 او 0995 د محمد اړیکې شمیرې دي تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ ډاکټر صاحب ایمال صافی د رواني ناروغیو متخصص د موږ سره په خبرونه کې ده او تاسو هم ازادي رادیو ته غواکې سلامونه وخت به خیر
السلام علیکم
علیکم سلام وخت مو به خیر رادیو غک ټیټ کړی او خپل ځان معرفي کړی
الحمدلله څو
لري خوري ډیر زیاته مننه ورور کچيري کومه پښتنه لري مېرمنې پښتنه مطرح کړي
ډیر مننه خوري پښتنه دا لرم چې په مومیلي خبره مو ته دومره سخت غوسار سي دومره سخت غوسه چې اوس نن لایو خط ولې کلو مومیلي وی چې دا خط مو علي کله شولو نو دې ته ځا جات وو ډېر ته مونې ملي کړی دي نو هغه په بدل کې مو خطونه روغستل بيجان کله مو غردوال چې زه ته تکلیف را و جوار خفګونه خلرم مومیلي خبره نه زه غیان چره دا مړی مې کړی و دار مړو ته تیار شوم
ورور د همراته وې زغه سوز د څه وخت نه تاسو پیدا سوي و د اوله نه مو همدغه سوز درلوده کنه دا ورسته کې درته پیدا سوي
نا خوری اوالی ورونو سره شریک او موسی ورون نا بیلی هم اقتصادی وده می بیخی سه پردو مومیلی دی دی امشنون سره دیر جغوری جغوری درنده درنده ظلمون نا جایی دی 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 تا دار جغور خبگون لارا
خیا دکتر سیپ تاس دو ورون نا کما پختن لاری؟
بله او زو دو ورون هم دا پختن کما چی یو خدو ویل چی ما تا دیر زیاد غصر ازی اقتصادی ستون زی هم لارما برالاوه د حسین دغه د خوب کچه د څنګه د اشتها همدارنګه د وزن خود د لاس نه دی ور کړی او یادا چې علاقه مندی د څنګه د کار او فعالیت ته د زړه کیږي نه کیږي یادا چې د هر څه نه د زړه تور دی
ډیر مننه ډاکټر صاحب چارو کار خو خوام رکو شپې ورې دی کراشم خوب کچه می شپې او بوجو پر ادولس بوجو پر خوب کام خوب ارتی دینه دور خپل وی خوام وزن می اول کی څری خدای پیدا کړه د غاره کم پیدا کړه ما غا وزن می نه زی تیګی نه کمیږي
سمه
ډیر زیات مننه ورور ان شاء الله ډاکټر سپتا سوزوب تر کوي د رادیو د لارې کولای سي چې واوري بلې البته اړیکې ته هم ورزو سلامونه وخت په خیر سلام
علیکم
علیکم سلام در رادیو غک ټیټ کړی مېرمنې څوک له کوم ځای
حجی صاحب په خیر زه بل نه تشاجل
حجی صاحب په خیر اغلی خبرونه ته مېرمنې پوښتنه لري
بل مننه له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې یو څوک د تقریبا شپې تو کلو یا درې شپې تو یا تینځو شپې تو کلو ترمنځ عمر دی دی د پاره نورمال حالت د خوب د شپې له خوا د څو ساعته کافي ده او بل د رواني ناروغي او عصبي ناروغي ترمنځ څه فرق ده د دې پوښتنه ده
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي رب شو لمړی اوریدونکو ته دا چې ورور مو اړیکنی ولې و ډاکټر صاحب تاسو هم پوښتنه واخیسته غوسه ورزي او ما ته کاغذونه چریکي خوب هم سینه لري دغه څه رقم یو موضوع ده ډاکټر صاحب
بله
بلی تر کوم هدا چې ما فکر په وک د غو اقتصادي موضوع ډیره مطرح کړ چې اقتصاد زما صفر حالت کې دورونه جدا شوی هم ما نو کده شي دی رواني سترس یا فشار په توګه باندې د مسله د لامل شي چې د کوم اوسلګي طرف ته لاړ شي همدارنګه د خوب خرابوالی او سره د خو خده اشتها او د نور مسایل ویل چې وزن په نورمال حالت کې دی او عمره شدید حالت نه لري ورور تاسو ما توصیه دا دی چې لومړی د دغه کسان لکه د پسیر اقتصادي حالت او ستون سمواجی وي او یا مشران وي د داسې حالتونو تیر کړی وي هغه سره د خپل مشورې شریکی کی په ذهن د بوج او بار نه ساتي په خپل سره کې دا مسائل نه ساتي کوشش دیو کی موږ تاسو وي په سره کې کنه خو اصلا په ذهن باندې بوج یا باري نو هغه خبرې نه ساتي هغه د کوشش کی چې خلکو ته وایي موږ ایموشنل ابریکشن او دوايو یا تخلیه د حیاجاناتو نو د په ذهن باندې غبار یا فشار سپکیږي او دا کولی شي چې نارمل فعالیتونو ته ادامه ورکړي اقتصادي حالت ما مخکې مرزو کې چې ټول خلکو تقریبا د خراب حالت کې دي الله دې رحم وکړي په هیواد کې دي الله سول راولي امن دی راولي سوچي کار او فعالیتونه نور هم زیات شي خو بیا هم موجوده کوم کار لري هغه ته ادامه ورکړي خدغه وخت کې د مشورې تړې رضایت اړتیا لري او موږ توصیل کابل ورته چې وکړه د تخصنو اوقات په اساس ځان ته د سپورت او فزیکی فعالیت دغه ډېر مساعد کی شرایط او فزیکی فعالیت او سپورت دی وکړي امکانات نو یو قدم وهل هم د پاره ډېر زیات کافی دي چې وی کی تقریبا نیم ساعت چل دته او خپل مشورې د نور سره شریک کی په باوجود د هغه هم ستونزې دامه پیدا کړه نو د کول شي چې د رواني متخصص سره په دې اړه د نږدې نه مشوره وکړي او هغه هغه لازمي لارښوونه ورته وکړي او که ضرورت وو چرته درمل او تر هغه درمل دی او ته توصیه کوي
بله او دوهم البته اړیکه ته چې اجیسبو
او اجیسب لمړی پښتنه دا و چې د شپېته او پنځه شپېته کلن سړی څومره خوب ته ضرورت دی تاسو ته چې دا د خوب کچه په ماشومانو کې ډېر د خوب اندازه ماشومان ډېر زیات خوب ته ضرورت لري ځکه د هغې فزیکي نمو زیاتره د خوب په حالت کېږي بیا چې سن ډېریږي د خوب هغه اندازه راکمیږي او نارمل حالت په کهولت کې تقریبا 30% خلکو پورې د شپږو نوو ساعتو پورې دا خوب نارمل خودلی دی او یو تعداد 30% کسان داسې وي چې هغه موږ ډېر خوبجن خلکو ته وایو هغې تقریبا تر 9 ساعتو پورې نارمل خوب ته ضرورت لري او د عمر په تیرېدو سره دغه سپینګری اشخاص چې کوم یو دي د خوب هغه اندازه او کچه په فزیولوژیکي ډول باندې راکمیږي او په بعضو مواردو کې دا شي چې کومې فزیکی ستونزې هم سره موجودې وي هغه د بېخوبۍ لامل کیږي چې موږ هغې ته سیکنډري انسومنیا وایو یا ثانوي بېخوبي ورته وایو یا د بلې ویلت له کبله بېخوبیانې ورته پیدا کیږي کوم مزمن جسمي ناروغۍ چې ولري او په ټیلیزه توګه دغه اشخاص که 15 ساعتو پورې نهایت 6 ساعته خوب وکړي نو د دې خوب نورمال موږ ګڼلی شو موږ هغه وخت خوب نورمال ګڼلی شو چې موږ سار په راحت کې پاتېږو زموږ ستړیا او خستګي رفه شوې وي یو تعداد کسان ډېر زیات خوب کوي خو خوب ښه کیفیت او کوالټي نه لري د خوب په منځ کې به متقطع خوب وي او پاتېږي او د خوب هغه رم او نان رم مرحلې دي چې هغه علمي مسایل دي هغه پکې یعنی جوور خوب او سطحي خوب د ساده وایم هغه مرحلې پکې ګډې وډې په نتیجه کې د خوب نه لري پاتې کی سار سره اوستومانه وي خوب هغه د وروسته د شپږو ساعتونو نه د وو ساعتونو د نارمل حالت ولري او د راتلونکي فعالیت لپاره دا آماده وي بل په پښتنه دا و چې عصبي ناروغي او رواني ناروغي ترمنځ توپیر څنګه دی بالکل ډیر زیات توپیر لري عصبي ناروغي یا نیورولوژیکي ناروغي هغه ناروغي ته وایي چې په عصبي نس کې په داخل د مغز کې یو اب نارمالټي یا غیر نارمل والی په وجه باندې چې واسي جسمي اراس پکې رامنځته شوی وي جسم خپل هغه حرکتي او حسياتي مسائل له لاسه ورکړي وي نو د مرکزی عصبي سیستم د نفسي په نتیجه کې موږ وایو چې د عصبي یا نیورولوژیک ناروغي باندې اخته ده اما پر رواني اختلالاتو کې مخ کې ارزو ک چې زیاتره فزیکی نفسي مطرح بحث نه وي یعنی په مغز کې فزیکلی کوم مشکل نه وي که موږ په لابراتوار کې یو یا سیټ سکن او یا نور پر مختلفو معایناتو ته لاړ شو چې موږ وګورو پر رواني ناروغي کې تر ډېره بریده دا معاینات نارمل وي یعنی کوم خاصه اب نارمالټی پکې نه لیدل کیږي همدارنګه فزیکی
غیر نورمال والی چې د فزیکی معاینات او لابراتواري معاینات په واسطه باندې تایید شي په ناروغ کې موجود نه وي. اما د رواني د لحاظ چې ما مخکې ارز وکړ، بایو سایکو سوشل رواني اجتماعي او ټولنیز عوامل او بیولوژیکي عوامل د دې سبب کیږي چې یو شخص پر رواني ستونزه باندې اخته شي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې پوښتنو ته مو ځواب ورکړ او په خبرونه کې مو د مکسر ونده واخیسته. مننه کوم د تاسو نه.
تاسو نه مننه.
دوستانو د تاسو نه هم ډیر زیاته مننه چې تر دې د مو د مکسر ملتیا وکړه. دا روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو، تر بیا بل خبرونه خو وخت.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا،
ازادي
راډیو واوري او ځان خبر کړئ.